سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لاسادې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي نن جمعه وویل دا پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړیکو امنیت سوداګرۍ او سیمه ایز اتصال په اړه خبري وکړي. کابل ته د پاکستان جک پړې پلاوي په داسې وخت کې چې د طالبانو د سند او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوي خپل درې ورځنی سفر رانغاړي. د طالبانو پلاوي بنن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبري وکړي. بنگلادش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1901 کال د ظلمونو او تیری ولامل بخنه وغوړي او د بنگلادش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنی وزیر مو کې د بنگلادش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي. د بنگلادش د بهرنی چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالې امینه بلوچ سره د پنځشنبه په ورځ په ډاکا کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ. له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅېړل چې په هغه کې د 1901 کال د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې د ترسره شوو تیریو رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي. جسمودین زیاته کړه چې پاکستاني پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نوموړي څرګند کړه چې د دوړخي زړې کوله لپاره د دغه موضوعاتو هواریدل ضروری دي. د بنگلاديش د اټکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د خستو په نه همیاشتنی جګړه کې نږدې 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانې سینټ کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او لدې آیدا محروم کړی. سنت کمپیو بیان کوي چې د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینې کمزوري کول دي. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې بریټ هدف د یمن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو له واکمنې اخلاص او پوسول کې ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. او کینیا چې په دې مشوره ده چې خلک ترې د فیل آچ نور هیوادونو ته قچخ کوي د دې هیواد ګران بیا کانی لکه یاقوت هم ځین نور هیوادونو ته قچخ کیږي. خو داسې خبر لرو چې لدی افریقایي هیواد دوه بلژیکي ځوانانو یو نادر شی په قچقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول. د ځوانانو هر یو په 2500 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او 6500 کیلو واټن یې تر کینیا وهلی وو. حال تا دوی 15000 میګان غون کړی و چې بلژیک ته قچاق کړی. دوی دا میګان د پچکارې و پاسورنجونی کې ځای پر ځای کړی و. په دغه ډول میګان تر 2 میاشتو پورې ژوندۍ پاتې کېدلی شي. که چیرته دوی پولیسو نه وای نیولې نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی و. خو تاسو د پښتنه پیدا شي چې ولې دا میګان دومره ګران دی؟ دا ځکه چې دا میګان د زراعتي سمکو حشرات پاکوي او ځنګړي میګان دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شئ. د تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. د چولی ایاز محمد تیر جمعه اعدام شو په اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه له پاکستان نه تمه ده چې یو پلاوی راشي او تیر ورځې هم یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی وایي چې له طالبانو سره بیرته تعاملات پیلوي خو د دغې اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده؟ سیاسي کارپوهان اندېښنه لري.
پاکستان ته یو نوې دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. نړۍ مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشایې زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مقدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات بیا پیل شوي دي. محمد صدیق نظرګندونی پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر کې ویلي دي چې پاکستان به طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق د وري پاتې وشتمه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی. خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړې چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیز میکانیزمونه دي. محمد صدق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره یې مجازي خبرې کړې تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وری په وښتمه کابل ته تللی و او هلته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغو لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللي او ویلی دي چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تر طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده. خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د فوس هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلې داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته ده. خو بل خو پاکستان حکومت هم څه مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پی ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېرې ناستې وشولې. نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنکړي.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نثار احمد چیزی ازادي راډیو ته وویل
د یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیا په دغه ناستونو کې خبرې کوي کوشش کوي چې چین او روسیا هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونې ده چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوي له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړې.
azadiradio.com
تا تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نور ټولې بدني سزاګانې ودروي. د ملګرو ملتونو دغو چارواکو په خبر شوي بیان کې ویل شوي د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې خلکو ته سزا ورکول د انساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تاسو څه ویل نه دي، خو د دوی مشر ملاحب الله خونزاده په کندهار کې یو غونډه ته وویل چې د شریعت یو چې اعدام د شریعت یو امر دی او باید په ځای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوری نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلنو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیری د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 28 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندیدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقوقو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ په فران، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپی خو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپل ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 213 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ سوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یو بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 18 په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې په یوه ورځ 4 کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومت ولې پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقوقو سازمانونو خبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون ښودونکو که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعت
وزارت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یونما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بېخبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په منظر کې د خلکو فزیکي سزاګانې د جرمونو کچه نه شي راټیټولی. په منظر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کېږي، ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو د طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیروي ساعت
ولاندې د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگتن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچي د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړ چې واشنگتن د ده په وینا له زړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رخچی له واشنگتن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. شاغلی عراقچی په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یو موافقه ممکنه ده. تاکل شوی ده چې سبا د اپریل په 19 د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي، خو عراقچی نن په مسکو کې له لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته، بیا به هم سبا په دې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12 د تهران او واشنگتن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبري وشوه. هغه خبري عراقشي او د امریکا استازي بیتکوف رغنده بللې وي. لویدیسی وادونه د امریکا په شمول له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي، خو تهران بیا بیا ویل دي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانېدلی چې خپل یورانیم تر 60% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حد ته نږدې ده. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیمو د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14 په ځواب کې وویل چې د ایران د یورانیمو د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او که چیرته بل لوری دې ته لیوالتیا لري او د ده په وینا له غیر واقعي غوښتنو څخه ډډه کوي نو یوې موافقې ته رسیدل ممکنه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یاد دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې له تهران ډېرې غوښتنې نه لري، خو ایران به پرې نشتي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینې او عام وګړي ادا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دا ادا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې بازارونو وسلې پیرلې دي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړی او هڅې کړي چې په دې ډول خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقو یو سازمان ویلي چې په خپل تازه څېړنه کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شوو وسلو بازارونه تاود شوي او دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تور مې د غشینه ډیر زیات راشل کیږي بوشي دا یې باندې ډیر زیات دی کی وسر لري دا تر باندې د ټان ګولري دا موږ هر ولې تر باندې ول سوالي څه سوبي مې دې د داخلي او تحریکې دې تر باندې نه ده او ډیر زیات څه دی خاص تر باندې تر باندې ول سوالي څه سوبي کنده مې ډیر زیات باندې ځنه اکثر خلک بلاره کوي اره
خو نوموړي د خپلې دې د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای په خپلواک ډول دا ادعاوې تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعاوې کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده مخکې له همدې بازاره سانتا وسلی رانی ولی دی. د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاقي کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا له پخواني شوروي پاتې شوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل شوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحې دي کله درنې دي وړې دي د بهرنیانو په څوې د تور زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه ده موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تېر شو او مې تصفیه شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحې چې وو هغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصتاً درېګڼو امنیتي وزارتونو کې استفاده کېږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوی دي، هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وفروخت وکړي یا هم د هېواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا منی چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانېدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نیت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅې نه کړي او یا هم د خپل ټولو تنظیم سره دوستي لري هغې ته یې ور نه کړي. خو کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې ادعاوې کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعاوې چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.9 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریک ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال یې خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت اللہ. دا زبی رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نه و. نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و به دا د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي. مرستې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولس له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولس ناراضه دی خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماښام ډوډۍ نه لري خپل ماښام په ډوډۍ پسې او ګرځي نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او فروز کون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه فرض زکون کې براترو غوجوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ تاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي کون کول تاسو ټول کډر مونږ د کون کو نه هیله لرم چې د لوس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوږوز د کون کو مخکې له دې نه چې ستاسو دوست پیل کړم له تاسو ټول درنو زده کون کو نه هیله لرم چې د لوس د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځنو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زکون کوز مرسته سو دنن ورزی در لسم لوست موضوع زکیه خودده دیده. ولو چی مرمن زکیه خودده دی چوک و سدول شخصیت و کم قارون سر ترس ویدی او سرنگ مرمن زکیه خودده دی وکوال اسمای در افغانستان پا تاریخ می قل نمزای پر زکی او در افغانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زدور و مرمن و لجملو سخه شمار سه. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خوددادی څوک و مېرمن زکیه خوددادی څوک ده. زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوشو زکون کو ولو چی مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلسو واویم مریض کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په دیارلسو واویم مریض کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوددادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغللې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوددادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرنی افغاني شزینا میډال ګټونکو په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی هاو لمرنی افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه په دادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده زه دلته یم چې وشیم افغان شزی حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم. که څه هم افغان میرمنې مالیت لري که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه درنو خو روزده کونکو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه بلو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې دی باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکاره نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. تر نو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکاره ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغاني میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ښه او احترامات مې عمرې قدرمنو درنو زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زکونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړهورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکونکو، خپل لوست پیل کوز. مرا ستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دل ولو چی شکردخ جعفری څوک و، اثر او شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د جیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازې
اندازه کول لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی، ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوه چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لستر علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړلی. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پرې شي دی هغه د دې شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردوخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت ستاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی سئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی سي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې. د الله په امان.